خبرونه ته لاسرسي پیدا کوي او همدار ز خبرونه علاوه چې تاسو کولای شئ چې زموږ ویب سټ ته هم چې لاسرسي ولرئ.
اردن کو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د مشال ریډیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر زموږ موضوعاتو نه رپورټونه درته راوړي. خبرونه به د بشیر واخلو.
لومړی د خبرونو سر ټکی، له نن څخه په پاکستان کې هغه سکولونه بیا پرانیستل شو چې د کورونا وایرس له وجې بند شوي وو. د بلوچستان په کوټه کې نرښځیانو مظاهره کړې ده او افغان چارواکي د طالبان سره په قطر کې په مذاکراتو بوخت دي. د خبرونو تفصیل، د شمالي وزیرستان چارواکي وایي پرون په یو چاودنه کې یو پوځي وژل شوی او درې نور زخمیان شوي دي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي نن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پیښه پرون د مکین په طبي سر کې هغه مهال وشوه چې پوځي ګاډی په ګشت وتلی و. د هغه په وینا دا د په ځمکه کې خښ کړل شوی ماین چاودنه ده. د برید ذمواري د تحریک کې طالبان پاکستان وسله والې ډلې منلې. له نن څخه په پاکستان کې سکولونه یو ځل بیا پرانیستل شول. د تعلیم وزارت لخوا پرون خپرو شو معلوماتو تر مخه په لومړۍ مرحله کې به د 9 او 10 زده کوونکي سکولونو ته ځي. بیا به د سپتمبر په 13مه د 16مه و 18مه او د سپتمبر په 13مه به د لومړي ټولګي څخه تر 15م پورې زده کوونکي سبق شروع کوي. دا ښوونځي د مارچ له میاشتې راهیسې بند و. د کورونا وایرس په اړه شمیرې ساتونکي حکومتي ویب سایټ لیکلي چې نن د سپتمبر تر 15مې پورې په پاکستان کې د دې وایرس وهلو شمیر 3,2,113 دی. همداراز 6,383 تریبل شوي دي خو 2,09,000 تی جوړ شوي دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سیالکوټ لاهور پر موټروی پرې وی خزي د شوي جنسي تیری په اړه تود بحث وشو. پرون د سپتمبر په 14مه د اپوزیشن مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف د دې بحث په محل پر حکومت نیوکه وکړې او هغې له دې عمله ناکامه وبله چې دا مسله په لومړي سر کې سنجیده نه واخیستي. خو حکومتي غړو دا تور بې ځایه وګاڼه او ویویل چې په دې پیښه کې ښکېلو کسان ته به درنه سزا ورکول کېږي او که ضرورت و نو قانون به هم سختوي. پرون د پنجاب پولیسو اعلان وکړ چې په دې پیښه کې ښکېل یو تن یې نیولی او د بل په لټه کې دي. د سپتمبر په 9مه د شپې ناوخته یوې ښځې ته د لاهور سره نږدې په موټروی ګاډۍ کې تیل ختم شوي وو چې همدغه مهال پې په مبینه توګه دوو کسانو جنسي تیری وکړ. د دې پیښې په ضد د پاکستان په ګڼو ښارونو کې خلکو مظاهرې هم کړې دي. د بلوچستان په کوټه کې نرښځیانو د سپتمبر په 14مه مظاهره کړې او له حکومت یې د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. په احتجاج کې شامل د بلوچستان د نرښځیانو مشر کومل آفرین پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې پر دوی د هدفي حملې ودرول شي. هغه د سپتمبر په 9مه په پېښور کې د ګلپاڼې په نامه د یو نرښځي وژل وغندل او له حکومت یې د هغې د قاتلینو د نیولو غوښتنه وکړه. په پېښور کې پولیسو پرون رسنیو ته ویلي چې د ګلپاڼې د وژنې په تور یو تن نیولی دی او نورې پلټنې روانې دي. افغان چارواکي وایي په قطر کې به نن د طالبانو او افغان حکومت پلاوی د مذاکراتو په مهال ویش باندې خبرې وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجیه انوري بیګ ازادي راډیو ته وویل ځینې پرمختګونه شوي دي خو د مذاکراتو د پیلولو لپاره پر ځینو ټکو موافقې ته ضرورت شته دی. په قطر کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو پرانیسته د سپتمبر په 12مه شوې وه. د افغان سولې لپاره د امریکې د بهرنیو چارو وزارت استازی زلمی خلیزاد پرون پاکستان ته ورغلی و او د پاکستان پوځ د سپتمبر په 14مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې نوموړی د پوځ د مشر جنرال قمر باجوه سره خبرې کړې دي. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ باندې نن د سپتمبر په 15مه په سپینې ماڼۍ کې د اسرائیلو سره د متحده عرب اماراتو او بحرین د اړیکو عادي کولو د تړونونو د لاسلیک کولو د غونډې کوربه وي. ټرمپ چې غواړي د نومبر په 3مه کې دونکو انتخابات میاشتو څخه مخکې په مدني خطس کې د بهرنۍ پالیسی کامیابی او خی د تړونه پر رښتینی ډول تاریخي او په مدني خطس کې د سولې لپاره پرمختګ بلل دي. شرم د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د متحده عرب امارتو شیخ محمد بن زاید د اسرائیل او عرب امارتو تړون د اګست په 13 اعلان کړی و. د بحرین او اسرائیل ترمنځ ورته تړون د سپتمبر په 11 اعلان شوی دی. امریکې د سپتمبر په 14 د یو حکم په کولو سره له چین څخه د مالوچو جامو د ویښتانو موادو او کمپیوټري سامانونو درآمدات له دې وجې بند کړي دي چې په مبینه ډول د اجباري کار په نتیجه کې جوړ شوي دي. د امریکې بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا حکم ګمرک یا کسټم ادارې ته دغه واک ورکوي. امریکې دا ګام په سینکیان کې د یغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو سره د چین د سلوک په غبرګون کې اخیستی چې ښایي د چین سره یې لاوار د مخه شدید جنجال لا پسې زیات شي. دا اتر دی مهاله د مشال ریډیو خبر ده.
خبرونه مولا بشیر ګواښ واورېدل. اوس راځو رپورټونو ته. په بلوچستان کې نرخزانو له حکومت غوښتي چې پر دوی د زیاتېدونکو هدفي حملو مخه ونیسي. دوی د کوټې پرونی مظاهره د پېښور د یو نرخزي ګلپاڼې لپاره د انصاف غوښتلو لپاره ویستې وه. هغه څو ورځې مخکې په ډزو وجل شوی او یو بل ملګری نرخزی زخمي شوی. پولیسو ویلي چې بریدګر یې نیولې او پوښتنې ترې روانې دي. له کوټې ایوب ترین معلومات راکوي.
ژغونه د هغه مظاهره چانو دی چا چې تېره ورځ د کوچ پرس کلب ومخته د پېښور د هغه پیښ په ضد احتجاج کاوه. په کوم کې چې د ناصرګندو کسانو له لوري یو بل خواجه سرا یا نشوزی ګلپاڼه وژل شوی و. دغه مظاهره چانو غوښتنه کوله چې حکومت دې په پیښه کې تورن کسان سمدلاسه ونیسي او خواجه سراو ته د تحفظ ورکړي. په دې ترڅ کې د مظاهرې یو برخوال شاکر عروج او مشالیډو ته وویل چې خواجه سرا هم د دې ټولنې بچان دي.
زمنګ خواجه سرا سره ظلم کیږي. دو ورځې مخکې زمنګ خواجه سرا مړ کولو دا خو خبره نه ده. موږ گورنمنت ته اپیل کوو. موږ خواجه سرا سره دا نرګډیانو سره داسې کول نه دي پکار. پوه شو موږ معاشري هغه پوه شوې. بچی یې سوچا به زامن به سوچا به بچی به سو او موږ سره گورنمنت دی تعاون وکړي.
د زیرې برخوالو چې په لاسو کې پلی کارډونه هم پورته کړي وو پراغه لیکلي وو چې موږ ته د انصاف راکول شي ځکه چې موږ هم انسانان یو. په دې ترڅ کې د بلوچستان د خواجه سرا د ټولنې د څانګې مشر کومل آفرین وای چې په دې وروستۍ کې په پاکستان کې د خواجه سراو وژوند ته خطر زیات شوی دی.
پاکستان میں جتنی بھی خواجه سرایان ان کی قتل و غارت ہو رہی ہے ان کی زندگیاں غیر تحفظ.
د خواجه سرایا نشزانو د بلوچستان د څانګې مشر کومل آفرین وای چې په پاکستان کې چې څومره خواجه سرا دي دا غو قتل و غارت لړۍ روانه ده. دا غو ژوند د عدم تحفظ شکار دی. څوک په ګولۍ وشتل کیږي او پر چا باندې بیا تیزاب غورځول کیږي. د حکومت څخه غوښتنه کوم چې په پاکستان کې بیا په خاصه توګه په پېښور او خیبر پښتونخوا کې د خواجه سرا یا نرخزانو وزوند چې کوم خطر موجود دی. په دې وروستۍ کې خواجه سرا ګلپاڼه وژل شوې ده. په کار دی چې کوم خلک په دې کې تورن دي هغه ونیول سي او په سخته سزا محکوم سي. دلته خبره ده د ونې وړ دی چې د روانې میاشتې په 9 نیټه په پېښور کې د ځینو ناڅرګندو کسانو له لوري خواجه سرا ګلپاڼه وژل شوی و چې له امله د خواجه سرا تنظیمو په ټوله هیواد کې د احتجاج لړۍ پیل کړې ده او غواړي چې حکومت دې ودوی ته انصاف ورکړي. په دې ترڅ کې د خیبر پښتونخوا د نرشزانو د څانګې صوبایي مشره فرزانه تیرمونی و مشالیډو ته ویلي وو چې په تیرو 5 کلو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې درو اویا نرشزان وژل شوي دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سپتمبر پر 13 په خپل غونډه کې پر هیوادونو غږ کړی چې پر ښوونځیو د وسلوالو د حملو مخه ونیسي او یقیني کړي چې زده کوونکي او د هغوی ښوونکي بې له کومې ویرې ترهې تعلیمی بهیر جاری وساتل شي. د پاکستان په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو پر ضد د هیواد د پوځ تر عملیاتو وروسته ویل کیږي چې هلته امنیت ښه شوی، ویجاړ شوي ښوونځي بیرته رغول شوي او فعال شوي دي. خو د شمالي وزیرستان ځینې مدني فعالان وایي لا هم د ماین چاودنو پیښو په نتیجه کې د ګرزبندیز له وجې د ماشومانو تعلیمي چارې اغېزمنېږي. پر دې موضوع د رپورټ تر ورو د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال دفتر په خپور شوی رپورت کې راغلی د سپتمبر پر لسمه د دې سازمان د امنیت شورا په غونډه کې د نړۍ په جګړه ځپلو هیوادونو کې پر ښوونځیو د وسلوالو پر حملو زخته اندېښنه ښودل شوې. په رپورت کې ویل شوي دا مهال 15 میلیونه ماشومان هغو 15 هیوادونو کې اوسي چې جګړې پکې روانې دي. پاکستان هم په تیرو کلونو کې د وسلوالو او د هیواد د پوځ ترمنځ د جګړو شاهد وو او لا هم وخت په وخت له قبایلي ضلعو د ماین چاودنو، بمی او هدفي بریدونو او کرفیوګانو خبرونه مخته راځي. خو د شمالي وزیرستان لپاره د تعلیم محکمې او چارواکي فدا وزیر د سپتمبر پر 14 مشال رادیو ته وویل د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ تر عملیاتو په نتیجه کې د کډوالو کورونو ته تر ستنېدو وروسته د سیمې زیاتره ښوونځي بیرته فعال شوي او ماشومان پکې زده کړې کوي.
مخته چې کوم حالات وي په قبایل کې هغه سره د دې تعلیمي ماحول چې کوم دا متاثر شوی و. خو آی ډی پیز نه بعد چې کله خلک واپس ول د ټرایبل ډیسټریکټس پوزیشن ډیر ښه شوی دی تر تعلیمي حواله سره، ځکه چې دلته کا فوج دی کا اډمنسټریشن دی او کا ایجوکیشن ډیپارټمنټ دی. د تعلیم په مت کې چې دی څومره هغه خپل کوششونه وي هغه جاری وساتل او نن سبا چې څومره سکولونه دي په ټرایبل ډیسټریکټ اکثریت دا فعال شوی دی او بچون و خپل سکولونه ته روان شوی دی. بچون انرولمنټ زیات شوی دی، ډیر زیات شوی دی، بالخصوص فیمیل ایجوکیشن چې کوم دی دغه انرولمنټ زیات شوی دی.
په شمالي وزیرستان کې د نارث وزیرستان ویلفیر اسوسییشن په نوم د ولسی خیر خیګړې د وتنظیم چلوونکې خان محمد وزیر چې د سیمې د ښوونځیو په بیرته جوړولو او فعالولو کې له حکومت او پوځ سره په ګډه کار کړي وایي اوس هم ماین چاودنې او د هغو په نتیجه کې لګول کېدونکې کرفیوګانې د ماشومانو د تعلیم په لار کې ستونزې جوړوي.
اغه لکه حکومت لري پرتی دی یلته کې طالبان موجود دي یا مدوس رسه اوپن شوی نه دي، اکثر کرفی وی یا مطلب پنل تکي کلکټیو پنیشمنت یو اسپیکټر شي آی ڈی بلاست شي نور د سه مشکلات جوړ شي په وجه سره سکول بند وی د سه لکی چاګه کې مطلب ته سوچم نشي کولای کنه اگې کې د جنې سکولونو مطلب نشته دي ټیچر نه ورزي اگې د ایجوکیشن ډیپارټمنټ فیلیر دي پر ازم کې خپل ماسکولونه خلاص کړل د تخیل کې ماسکول خلاص کړ ما پس پلګه کې سکول خلاص کړ زه خیسور ته لړل کنه زه د شکته کې زمو مطلب نه لکه کسان پرته دي خدا سه مطلب نه شی مونږ ته رکوټ نه درغل چې سوکر ته وای چې به د سکول ما فال کوا مطلب نه اویرنس ما کریټ کوا.
د شمالي او جنوبي وزیرستانونو په سیر د پاکستان پوسټ په مومندو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات کړی ول. د دې ضلع د تعلیم محکمې مشر جادی خان خلیل د وسلوالو لخوا د ویجاړو شو سکولونو د بیا جوړولو چارو په اړه د معلوماتو راکولو ترڅنګ وویل چې دا مهال دوی د خپلو سکولونو د امنیت له پلوه ډاډمن دي.
مونږ سره په ضلع مومند کې 1.5 سکولونه د طرحه غره په وجه باندې بند شوې دي. د هغه طرحه غره په وجه باندې مقامی آبادی اوچته شول او نور ډیسټریکټ ته لاړه. د دې لپاره ما یونیسف سره خبره ترو ډایریکټریټ ټیک اپ کړی دا چې دلته مونږ لا ټینټونه راکړي کم زیته چې آبادی واپس راګرځیدلې د جدال ته موږ د سکولونو په ټینټونو کې سره داس شروع کو. د جوړولو لپاره موږ خپاک آرمی ته 55 سکولونه ورکړو، 12 سکولونه اوس سره داس روان دي تعمیر کیږي او داسې طرحه غره ظاهرا سنشته دي.
رپورټونه وایي وسلوالو طالبانو د خیبر پختونخوا په سوات کې د خپل نفوذ په کلونو کې له ټولو 1500 سکولونو څخه 400 په بشپړه توګه ویجاړ کړي ول. د دې سکولونو 80% د نجونو هغه یاد شوی دي. د پاکستان پوځ په 2009 زیږدیز کال کې د سوات د طالبانو پر ضد عملیات وکړل او سیمه یې له هغو پاکه اعلان کړه. د سوات په مرکز منګوره کې د وحدت اساتذه خیبر پختونخوا په نوم د سکولونو د استادانو د ویټولنې یو مشر حافظ محمد علي وایي د سوات ټول سکولونه د محل فعال دي او زده کوونکي او ښوونکي د وسلوالو د حملو ویره نه لري.
طرحه غری سره زمنګ تعلیمی ماحول ته انتهایی نقصان رسیدلې وو. سکولونه زمنګ وران شوی وو او بلکې داسې وا چې ډیر ماشومان د دې علاقو نه کړي وړي وي د دې ځګې نه مایګریټ شوی وو. خو کله چې د طرحه غری دغه لهر ختم شو هغه کې کیمره غي نو هغه ماشومان چې دی هغه سکولونه ته بیا روان شو. کم سکولونه چې وران شوی وو پاغي باندې حکومت او دغه سره نور ادارو ان هر ممکن کوشش وکړي سکولونه کولاو شي بلډینګونه جوړ شو او تعلیمی ماحول چې دی هغه زمنګ په سواد کې هم هغه شان روان شو څنګه چې مخکې وو.
په پاکستان کې پر سکولونو د وسلوالو تر ټولو لوی حمله د پېښور د آرمی پبلک سکول هغه یادېږي چې د 2014 زیږدیز کال د دسمبر پر 14 شوی وه او پکې د رپورټونو تر مخه د 122 ماشومانو په شمول شاوخوا 150 کسان وژل شوي ول. د روان 2020 زیږدیز کال د مې په میاشت کې د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی په غونډه کې د منظور شوي یو قرارداد پر اساس د سپتمبر 9 له حملو د تعلیم د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوی. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د تعلیم او حقونو ادارې یونیسف مشرې هنریټا فور د سپتمبر پر 10 د امنیت شورا غونډې ته په خپله وینا کې ویلي، اوس مهال چې د کورونا وبا د خطر باوجود د نړۍ هیوادونه د ماشومانو پر مخ د سکولونو دروازو خلاصولو ته تیاری نیسي، د هغو سیمو د ماشومانو خوندیتوب ته باید ډیر پام وشي چې د جګړو او نامنه پیښو له خطر سره مخامخ دي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم پګیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
هر کال د باجبړ تقریبا 400 زده کوونکي له سکولونو او کالجونو ته ځي، خو یوازې نیمایي هغه ته په کالجونو کې داخله ملاويږي. د باجبړ د تعلیم محکمه وايي په سیمه کې زده کوونکي زیات او تعلیمي ادارې کمې دي، چې له وجې د دوی په خبره د ستونزه جوړه شوې. حکومتي چارواکي وايي 15 های سکولونه تر 12 ټولګي پورې غځولي او ژر د چې داخلي پکې شروع کړي. د شانواز ترګزی رپورت.
د باجوړ ضلع هغه زده کوونکي چې سږ کال په کالجونو کې داخلي اخلي وای چې د 200,000 آبادی د ضلع د پر 3 د هلکانو او یو د جنکو کالج دی، نو همدا وجره چې د هر کال په شان سږ کال هم په سلګونو زده کوونکي د داخلونه پاتې کیږي. په باجوړ کې د تعلیمي محکمې پوینا چې د 15 سکولونو په کال 2015 کې هایر سیکنډري او یا تر د 12 ټولګي پورې د غزیدل وینا هم شوی و، خو لا هم په دغه وینا عمل درمت نه دی شوی. محمد عباس هم د باجوړ په خار او خلوزو ډیگری کالجونو کې د داخلي لپاره فارمونه جمع کړي، خو وایي چې داخله ورته نه ده ملاو شوی.
په 1972 او ډیگری کالج کې فارمونه جمع کړي کمپیوټر ساينس ته، خو دا لاست کس په 1997 شوی. نو وس خو دومره کېږي نه کنه، خو مجبورن به زوب چې اوس نه کېږي په دغه ډیگری کالج کې. پبلک کالجونو ته بزو
عطا الله یو بل ځوان دی او دته خو داخله ملاو شوی. خو دی وای چې د دوی په کالجونو کې میرټ دومره زیات دی لکه د پیښور او یا نورو سیمو د کالجونو. دی وای چې ډیر ملګری د داخلو او وروستو د تعلیم نه هم محرومه پاتې کیږي.
دا نه ډیر په سس پن کې دی پراتی چې خلکو میرټونه انتهای ډیر سیوا دي، خلک هم به وسه دي. بل چې باجوړ خدا سي پاسمانده لافي دي، اهمیت مشرانو ته تعلیم دومره خاص نه دی. د دې وجه کور کې څوک په دومره خرچېم نه کوي. زید سنټان دا سي دي چې بس میټرک پورې لاړ شي، میټرک نه بعد بس مزدورانو ته لاړ شي، مجبورین ډیری. بل پاسمانده لافي دي دومره پیسې خلکو سره موجود نه دي، دومره اهمیت تعلیم وسانای چې پیسې په ولګي تکا کار او تسبل لنګ اختیاری.
په باجوړ کې یو کالج بناوګي، یو په خار او یو په برخلوزو کې دی. تعلیمي محکمه وای چې یو د جنکو کالج هم په خار کې شته، خو باجوړ کې زیات خلک سبق وای او هر کال د 400 نه زیات زده کوونکي د سکولونو ووزي. دوی بیا په کالجونو کې داخلو لورځي، خو نږدې ورته داخلي نه ملاويږي، نو مجبور وي چې په غیر سرکاري کالجونو کې داخلي واخلي. مصباح الدین د ټرایبل یوت موومنت او یاد قبایلی ځوانانو د تحریک نائب صدر دی او وی ویل،
طالب علمان او جنکی طالب علمان د تعلیمي ادارو نشوالی په وجه باندې د داخلو نه محرومه پاتې کیږي. سکالې هم صرف په باجوړ کې د 2000 نه زیات طالب علمان د داخلو نه محرومه پاتې شوی دي. مونږ کم وخت نه لګیای هر کال دا فریاد کوو چې دلته دې تعلیمي ادارې جوړ کړې شي، چې کوم تعلیمي ادارو منځوري ورکړې شوې ده پاغې د کار وکړې شي، چې کوم تعلیمو د اپګریډیشن ضرورت دی هغه دی اپګریډ کړې شي.
بیا مې چې کوم محل د برخلوزو د کالج د آنلاین داخلو د چیرمن اسسټنټ پروفیسر بورهان برهان الدین سره رابطه وکړه، نو دوی ویل چې د دوی سره په کالج کې د 500 د کونکو د داخلولو لپاره ځای شته، خو سکه کال دوی ته 1400 او 550 د داخلي فارمونه ورغلي، نو دې کې به یو لسنیم سو نه زیات د کونکو د داخلونو محرومه پاتې کیږي. نو په کالجونو او د هایر سیکنډري سکولونو په کموخت میده د باجوړ نه منتخب د قامی اسمبلی غړي ګلداد خان سره خبرې وکړې.
گورنر ماڈل اسکول دے دگا منگا کولاو کا خار ماڈل اسکول دے اگی کی با دا کسان واگ تلشی اگے بلڈنگ ہم تیار دے چاغا زمنگا برخ لوزو کی گورنمنٹ ہائی اسکول چیرے اگے کی دا ہائی سیکنڈری بارہ کمرے تیاری دیا سا ایم سال بالکل دا ممکن ہے چھ بڑی کی منگا کلاسوں شروع کو تر پنی دو کی منگا وہ ہت کڑی دچ دی خال کو منگا پوری مشکلات کی کم بھی سٹوڈنٹاں تا حال کو
ہا ہلکان چې پروس کال او یاسا کال د باجوړ په کالجونو کې د داخلونو پاتې شوی زیاتره به کې تعلیم پرې دي او یا بیا کوس لري، نو د نورو ضلعو سرکاري کالجونو کې داخلي اخلي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
پر رپورٹ کې مور دل چې په باجوړ کې تقریبا 3000 زده کوونکي هر کال سکولونو فارغيږي، خو په کالجونو کې د داخلو په ترلاسه کولو کې دوی ستونزې لري.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
هر کال د سپتمبر 15 د په نړۍ کې د جمهوریت د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګری ملتونه وایي د کار هدف یې هیوادونو ته اور یادول دي چې جمهوریت یو ارزښتمنه لاسته راوړنه ده چې د خلکو د ژوند هوسا کولو لپاره کار کوي او حکومتونه حساب ورکولو ته ژمن ساتي. په پاکستان کې صورتحال څه دی او آیا جمهوریت په بشپړ ډول غوړېدلی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې اپوزیشن سیاستوال د وزیر اعظم عمران خان حکومت عامرانه بولي، خو حکومتي غړي وایي جمهوریت تر بل هر وخت ډیر مستحکم شوی دی. تفصیل د بشیر ګواخ په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرش په نړۍ کې د سپتمبر په 15 د جمهوریت د ورځې د لمانځنې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې هر هیواد باید داسې جمهوري نظام ولري چې د خلکو حقونه پکې خوندي وي. دی وایي واضح ده چې حکومتونه باید د خپلو بدلون غوښتونکو خلکو خبرو ته غوږ ونیسي او د مکالمې لپاره نوې موقع برابرې کړي. د جمهوریت پر نړیواله ورځ راځي چې له دې وخته ګټه واخلو او یو داسې ټول شموله او باثباته نړۍ جوړه کړو چې بشري حقونو ته پکې بشپړ درناوی موجود وي. د ملګرو ملتونو د ویب سایټ تر مخه عدلیه، مقننه یا پارلمان، رسنۍ او اجرایه یا حکومت د جمهوریت ستنې دي. په پاکستان کې دغه ادارې کمزوري ګڼل کیږي. اوس مهال د تحریک انصاف حکومت د 2013 کال د ټاکنو په نتیجه کې راغله چې اپوزیشن ګوندونه یې له درغلې وډکی بولي، خو په خپل حکومتي چارواکي دا نه مني. اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي خو آن وزیر اعظم عمران خان د پوزي اسټابلیشمنت غوره شوی بولي او د سلیکټډ لفظ ورته کاری. د پیپلز ګوند سنیټر سحر کامران وایي دا لفظ لدی وجه استعمالی چې د اوسنی حکومت ټولې کړنې دیکتاتورانو یا پوزي امیرانو ته ورته دي. هغه د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته ویل
وزیر اعظم پاکستان وو پارلیمنت کو
د پاکستان وزیر اعظم پارلمان ته اهمیت نور کړی. ډیر انحصار د قوانینو د جوړول پر ځای پر صدارتي فرمانونو دی. هر څوک چې د حکومت خلاف خبره کوي پر هغه بندیزونه لګیږي. پر نا ورځ خبریالان ورل کیږي، مرکه ودرول کیږي. بیا عمران خان د جمهوریت قوتونو د یادولو پر ځای په هر ځای کې د استابلیشمنت خبره کوي چې پوځ ما د منشور سره همغږی دی. نو دا قسمه تاثیر ورکول جمهوریت ته زیان اړوي.
په 1940 کال کې له برتانیا آزاد شوی پاکستان کې پوځ څلور ځلې په مستقیم ډول د کودتاو له لارې حکومت کړی او د ځینو پخوانیو پوځي افسرانو په وینا همیشه یې په غیر مستقیم ډول پر منتخبو حکومتونو خپل اغیز پاللی دی. اوس مهال د پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار د اګست په 12 په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې د هیواد په ملکی چارو او سیاست کې ګوتې نه وهي. خو پخوانی لیفټنن جنرال تلت مسعود وایي د پوځ لخوا د ملکی حکومت ادارو تر اثر لاندې راوستلې له نږدې لیدلې دي. هغه د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې پوز نه یوازې اوس بلکې د پاکستان په تاریخ کې هر وخت منتخب حکومتونه تر فشار لاندې نیولي. دی وایي کله چې هم ملکی حکومت په واک کې راغلی د پاکستان پوز یې پر پالیسیو ژور اغېز ساتلی دی، په ځانګړې توګه د امنیت اړونده پالیسیانی. په جمهوري هېوادونو کې پوز هغسې کردار نشي درلودلی لکه څنګه چې په پاکستان کې لري. دا هم پټه نه ده چې پوز په انتخاباتو کې ګوتې وهلي دي. زموږ د پوز پخوانیو مشرانو هم په دې اړه څو وارې خبرې کړي دي چې څنګه یې د ځینو سیاسي ګوندونو رایې خرابې او د ځینو ښې کړې. نو په دې کې هېڅ شک نشته چې په پاکستان کې پوره جمهوریت هیڅ کله نه دی راغلی. پاکستان نیمه جمهوری ملک دی. پاکستان په 2018 کال کې له قبایلي سیمو څخه د انګریزانو د وخت اف سی آر قانون ختم کړ چې پولیټیکل ایجنټ ته یې ډېر واک ورکوه. چارواکو ویلي وو چې د عدالتونو غزول به وخت اخلي چې له امله یې د قبایلي ضلعو اوسیدونکي لا هم په اجتماعي ذمهواریو کې له نیول کېدو شکایتونه لري. د دې په پرتله د پاکستان په نورو برخو کې ملکی عدالتونه فعال دي، خو د پاکستان عدلي پالیسي جوړونکي ملي کمیټې د اګست د میاشتې راپور ښیي چې په ځنډ د پریکړو له اورېدنو او د مقدمو د زیات لګښت له کبله لږ تر لږه 2 میلیونه کیسونه نه اورېدلې پاتې دي. همداراز په قانوني لحاظ په ترهګرۍ ضد او پوځي عدالتونو کې تورنو کسانو ته د ګواهانو حاضرولو وخت له ملکي عدالتونو کم ټاکل شوی. د دې ترڅنګ اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون پر احتساب عدالتونو د حکومت سره د جوړجاړي په نتیجه کې د مخالفو سیاستوالو پر ضد د سازش کولو الزام پورې کړی. د دې ګوند جنرال سیکرټري احسن اقبال د سپتمبر په 14مه په یو خبري غونډه کې وویل چې له دې وجې د دوی او یو بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ لږ تر لږه 10 مشران غړي په جیلونو کې دي چې په وینا یې د جمهوریت په مخ څپېړه ده. خود حکمران تحریک انصاف د پارلمان غړی اقبال افریدی د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې بندي شو کسانو درغلې کړې دي او پر حکومت پاتې نیوکې هم بې ځای دي.
الحمدلله پاکستان یو جمهوریت ملک دی او په دې کې جمهوریت کته سو ګورې نو ډېر جلدی کړې دي او باغ علاقو کې چې په کومو علاقو کې د فوج او د حکومت خلاف تحریکونه چلیږي بلکې د سټیټ خلاف تحریکونه چلیږي په غزه کې هغه ته مکمل ازادي ده. هغه د جلسو د جلوسونو یا بل فرض کتا سو ګوري په ځینې ځایونو کې ته صرف یو आवाज په اخبار باندې نشي کولای. دلته د فوج او د حکومت او د سټیټ خلاف مکمل جلسې او جلوسونه کیږي او پاغه کې سپیچونه کیږي. نو الحمدلله پاکستان یو جمهوری ملک دی او دې چې څومره شهری دی هغوی ته مکمل ازادي حاصله ده. نو په دې وخت کې قبل فرض فوج په ځینې ځایونو کې د ملک د دفاع لپاره د حکومت مرسته کوي نو دا د خوشحالۍ خبره ده. خو زه خو داسې نه وینم چې په یو ځای باندې قطغن وي یا په یو ځای باندې هغوی لکه یو داسې گرفت حاصل وي. موږ جمهوري فیصلې دي پاغه کې هیڅ قسم رکاوټ موږ له نشته.
د بشری حقوقو ادارې پاکستان د مذهبي او بیان ازادي د نشتون لکبله یو وروسته پاتې هیواد بولي. مشال ریډیو ته د غیب کړو بلوچستانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسن لخوا د ورکړل شو معلوماتو تر مخه دا مهال د امنیتي ادارو په لاس 45,000 کسان لا درکه کړل شوي دي، خو په زوره د غیب کړو حکومتي کمیشن دا شمیره 6,500 تنه کوي او پوز دریز لري چې دا شمیره په زرګونو کې نه ده. د جمهوریت یو بل استنا یادیدونکي رسنۍ دي چې په پاکستان کې یې شمیر ډېر دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت د ویب سایټ تر مخه په ټول ملک کې 290 ټلویزیون چینلونه، له 100 زیات رادیو سټیشنونه او له 300 څخه زیات ورځپاڼې موجود دي. خو د بسرحده خبرلانو ادارې د 2000 کال راپور ښیي چې دا مطبوعات بشپړه خپلواکي نه لري. دوی ویلي چې رسنۍ پر امنیتي ادارو نیوکې نشي کولای او اکثره وخت په خپل ځان سانسوروي. په دې راپور کې پاکستان د بیان د ازادي پولیس کې له 180 هیوادونو څخه په 122 نمبر ښودل شوی دی. د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن پخوانی مشر، پخوانی سینیټر او سیاسي څېړونکی افراسیاب خټک وایي په پاکستان کې د جمهوریت پر ځای کولو لپاره ضرور ده چې نړیوال د امنیتي ځواکونو پر ځای د ملکی ادارو سره اړیکې وپالي او د جمهوري قوتونو ملاتړ ته پام زیات کړي. هغه د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل
پاکستان کې جمہوری نظام ہمیشہ نا غیر مستحکم پاتے شبے دی، میڈیا بنے ساتھ پابندی رغلی دی او سیاسی پارٹیوں تم پورا سرگرم و ازاد نشتا او دادے تاسو بھی نہیں چی ضرورن خلق چی دی اگی تری تم شویم دی نو دا یو قسم تو پاکستان کی جمہوریت تا سخت خطرہ دا او جمہوریت دے بحالی دے پارا بلی تاریخ چلو لو ضرورت دی.
په برتانیا کې د اکانومیست انټلیجنس یونټ چې هر کال د نړۍ د 118 هیوادونو د جمهوریت تر ارزونې وروسته راپور خپروي د پاکستان جمهوریت هایبرید ډیموکراسي بللې. د خپلواکې ادارې د 2000 کال په راپور کې ویلي چې هایبرید ډیموکراسي د منتخب حکومت او امیرانه نظام ګډې بڼې ته وایي، یعنی یو حکومت هم ولسی او هم دیکتاتورانه کړنې ترسره کوي. له همدې وجې پاکستان په خپل لیست کې په 108 نمبر اچولی دی.
د بشید ګواخ رپورټ مو اوریدو. اوس هم د لنډو خبرونو وخت شوی دی، دا به هم د بشید ګواخ نه اورو.
د شمالي وزیرستان چارواکي وایي پرون په پوز باندې د سړک غاړې بم چودل دی او یو پوځي وژل دی. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي نن مشال ریډي ته وویل چې پرون د مکین په طبیعي سیمه کې په دغه حمله کې درې نور پوځیان زخمي شوي هم دي. تحریک طالبان پاکستان او سوال ډلې د دې بریدي مورې منلې ده. د نن څخه په پاکستان کې سکولونه یو ځل بیا پرانیستل شول. د تعلیم وزارت لخوا پرون خپور شو معلوماتو تر مخه په لومړۍ مرحله کې به د 9 او 10 زده کوونکي سکولونو ته ځي. بیا به د سپتمبر په 3 د 6 او 9 او د سپتمبر په 10 به له لومړي ټولګي څخه تر 5 پورې زده کوونکي سبق شروع کوي. دا سکولونه د مارچ په میاشت کې د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره بند شوي دي. د بلوچستان په کوټه کې نرخزیانو د سپتمبر په 14 مظاهره کړې او له حکومت یې د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. په احتجاج کې شامل د بلوچستان د نرخزیانو مشر کومل افرین پر مفاد ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په پېښور کې د ګلپاڼې په نامه د یو نرخزي وژنه غندي او له حکومت د هغې د قاتلینو د نیولو غوښتنه کوي. ګلپاڼه د سپتمبر په 9 وژل شوې وه او پولیسو ویلي دي چې د دې تورې تن نیولې ده. افغان چارواکي وایي په قطر کې به نن د طالبانو او افغان حکومت لاندې د مذاکراتو پر مهال لوښ خبرونه کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دي نازیه مرید د ازادي راډیو ته ویلي دي چې ځینې پرمختګونه شوي دي خو د ځینو لا هم خبرونه پاتې دي. امریکې او د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن د سپتمبر په 15 په سپینې ماڼۍ کې د اسرائیل سره د متحده عرب امیراتو او بحرین د اړیکو د خوندي کولو د تړونو د لاسلیک کولو د غونډې کوربه.
د مشال رادیو لنډ خبرونه مو اوریدل. اوس به یو بل رپورټ تر ازو. په دوحه کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو بهیر روان دی. افغان چارواکي وایي دواړه خواوو تر اوسه د خبرو پر اجنډا خبرې کړې او پر ډیرو په یو شمېر مسایلو تفاهم ته رسیدلي دي. بل پلو د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلزاد د ګل پر ورځ اسلام آباد ته سفر وکړلو. د پاکستان له وزیر اعظم او د پوز له مشر سره د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ د افغان سولې پر دغه بهیر خبرې وکړې. د ملالۍ بشیر پر رپورټ کې نور تفصیل اورو.
دوهمه شپه هم د افغان پلاوی او طالبانو د تماس ډلې په قطر کې په خبرو بوختي وي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیه انوری د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ځینې پرمختګونه سوي دي. د میرمن انوری په وینا تر اوسه مخامخ مذاکرات نه دي پیل سوي. دې د تماس ډلو په اړه جزئیات شریک کړل.
بیشتر کار از اینا روی
دوای تر ډیره د دوی کار د کاری طرز العمل د مذاکراتو داخلي اصول او مذاکراتو د ایجنډا په اړه دی. پر ډیرو مسایلو تفاهم سوی
تفاهم صورت گرفته.
د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو ټیم یو غړی نادر نادری هم پر خپل ټویټر پاڼه تایید کړ چې د مذاکراتو د دواړو لوري د تماس ډلو خبري د مذاکراتو د طرز العمل او کاری اصول په اړه وی چې د عمومي غونډې په اړه چمتو کړل. دا غونډه به نن د سه‌شنبه په ورځ د وژې په 15 نیټه وي. بل لور ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې په دې غونډه کې د کاري اصولو راتلونکو غونډو او مذاکراتو پر مهالویش خبرې وسوي. تر میاشتو انتظار او هڅو وروسته لومړی بین الافغاني خبرې د شنبه په ورځ د وژې په 22 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې. د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی غړي وایي چې پر ډیرو مسایلو له طالبانو سره تفاهم لري او په خبرو کې د یو بل منل لیدل کیږي. افغان حکومت له طالبانو اوربند غواړي خو دې ډلې تر اوسه د افغان حکومت غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلي. طالبانو مخکې استدلال کړی و چې اوربند د مذاکراتو پر مهال له بحث وړ موضوعاتو یو دی او مخکې له مخکې دا کار نسی کولای. له دوه زرګونو کیلومتر لیرې د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې د خبرو پر مهال بین الافغاني خبرې یوه لویه لاسته راوړنه وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د دوه غونډې په لومړۍ ورځ یې ګډون کړی و، د دوشنبه په ورځ وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل په برخه کې د قطر هلې ځلې د ستایلو وړ دي.
We commend you for helping your Afghan neighbors.
د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات په برخه کې ستاسو همکاري ستایو. دا یوازنی لار ده چې قطر د سیمې د ثبات په خاطر په اړه اقدام کړی دی.
په واشنگتن کې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی هم وویل چې هیواد یې د بین الافغاني مذاکراتو له کوربتوبه خوشاله دی.
هغه څه چې اوس روښانه شول همدا دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. د مصالحې په لور د خبرو پیل چې قطر یې په کوربتوب خوشحاله دی د تاریخي لاسته راوړنې ښکارندوی دی.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پاکستان کې و او د صدر اعظم عمران خان او لوی درستیز قمر جاوید باجوه په ګډون یې د دې هیواد له چارواکو سره ولیدل. خلیلزاد له پاکستانه د افغانستان د سولې په بهیر کې د دې هیواد د رول په خاطر مننه کړې ده. زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ له پاکستانی چارواکو سره تر لیدو وروسته نوې ډیلی ته ولاړ چې له هندي چارواکو سره د بین الافغاني خبرو د پرمختګ په اړه خبرې وکړي.
د ملالای بشیر رپورټ په اسلام آباد کې. زموږ خبريال احمد الله په پاکستان کې له میشتو ځینو افغان کډوالو سره خبرې کړې دي او لږې پوښتنې دي چې په دوحه کې د سولې د روانو خبرو په اړه د دوی هیلې څه دي.
اسلام آباد عبارت نمائندہ عبدالحمید خبری کو ان شاء اللہ تعالیٰ داروغ بچی گی امید اور باور بخود تعالیٰ جنگ جگڑ میں افغانستان خلق سٹیڈ راگ دیجیے کتاب دینسترے راغل دیکھو حکومت دینسترے راغل دیکھو اور نور خلق نگوال چھپائے افغانستان کے نور جنگ میں جگڑے ہو اصل کی تنگوں میں بھی پوری منگ جو امید لرم پر وہ رگار کے کتاب کامیاب خان
زبرانی امان دیوالی کمر مشانی کے دیوغال کا دوارو مشر دعا کے دے طالبان او دی افغان دا حکومت ای دغه خبر چروانی دی کدی کی خو مجر مسترگی نی ولی دی چکن دی الله پاک کو دا جولا دا سولا وشی دا سولا تا ټول مهاجر خوشحال دی دا تنوین کی کله کی مهاجر دمرا تنگ شوی دی دمرا ستل شوی دی دمرا اوسا پاره مهاجر تو والی دی چې وس دی ای چرون دی و طرف ته شي په دې کې دی و دوار ای چې ان شاء الله په دې وار د سولا کی کی ویل چې په دغه تا دې ټول نه لښتر کی دی په دا کو دې پر مشران خبر وکړي نو خدا شي چې ان شاء الله رحمت دی الله نه وړي چې سولا وشي.
په پاکستان کې لمشتو افغان کډوالو سره د مشال رادیو د خبريال خبرې موریدي. دوی په دوه کې چې کوم د سولې خبر روان دي په دغه اړه خپل نظرونه لمون سره شریک کړو. په ورستاو کې افغانستان د هندوانو او سیکانو د پام وړ شمیر کورنۍ هند ته کډه شوې دي. دوی د دې کار لد د افغانستان امن وضعیت خودلې دي. په دوی کې ډېرې له غزنی څخه تللې دي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د هندوانو او سیکانو یو استازي وایي اوس مهال په دې هیواد کې یوازې 200 هندوان او سیکان پاتې دي. د حبیب الرحمن تاثیر رپورټ اورو.
دا غزنی سیکانو هم خپل کډی هندستان ته واړولې. اوس په دغه ولایت کې د هندوانو یو کورنۍ پاتې ده، هغه هم د بابا پیرتناک د ساتونکو راجرام.
زمانوم راجرام دی په شهر کونا کې د بابا پیرتناک په درمسال کې خدمتګار یم.
په دې ورستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هندوان او سیکان د نامنیو له وجې هندستان ته کډه شوې دي. دا روان لمریزې میاشتې په 14 نیټه د افغانستان پولیسي جرګه کې د افغان هندوانو او سیکانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډيو ته وویل چې په تیره یو میاشت کې د دې د دغه لژکیو یو سل پنځوس کورنۍ د نامنیو له امله هندوستان ته کډه سوي دي. یوازې د غزني په مرکز قرهباغ او مکور ولسوالیو کې شاوخوا دوه سوه پنځوس سکه او هندو کورنیو هم ژوند کاوه چې د وخت په تېرېدو سره د دغه کورنیو شمېر یوویشت ته راټیټ سو، خو اوس یوازې راجرام پاتې دی. د غزنی اوسېدونکي وایي په خپلو تللو هیوادوالو پسې ډېر خفه دي. دوی وایي هندوان او سیکان د افغانستان هغه وګړي وو چې هیچا ته یې هېڅ زیان نه رسېده. حاجي بصیر څلوېښت کلن دی. دی د غزنی په بزازي سیمه کې رخپلورنځی لري. دی وایي څنګ په څنګ مې له تېرو شلو کالو راهیسې له سیکانو وروڼو سره دوکانداري وکړه، اوس دا دې راڅخه لاړل.
سیکان د افغانستان ډېر بې ضرره خلک دي. ډېر ځله به موږ د غرمې ډوډۍ یو ځای سره خوړه، د یو بل کورونه ته به په غم په شادي کې سره وتلو. ملګری اوتارسنګ رانه تللی ده، پسې خپه یم. دا نه چې یو په اوتارسنګ پسې په ټولو سیکانو په هیوادوالو پسې تللي دي، یا یې وطن پرېښی، په هغو ټولو پسې خوابده یم.
رحیمه بیا ځان څلېرویشت کلنه ښیي. دا وایي په غزنی کې له میاشتو ښځینه او سیکانو سره یې راشه درشه درلوده، خو سپنا یې نږدې ملګرې وه. رحیمه وایي سپنا هندوستان هیواد ته کډواله سوه، پسې خپه یمه، تر ډېره به مې یادېږي.
موږ په غزنی کې له سیکانو سره ډېر ښه ژوند تېر کړی، خو اوس له بده مرغه هغه اوس لاړو. دې ښځې به دې موږ کور راتراکلې، موږ ښځې به یې دې کر ورکلې. ښه ژوند و، ښه سر خوشحاله و. دې په کورنۍ کې مې سپنا ملګرې وه، اوس هغه لاړه، داسې مې یادېږي. زه ډېره پسې خپه یم اوس.
د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې د سختو جګړو او ناامنیو له امله ټولو سیکانو هیواد پرېښود او هندوستان ته کډه سول. د والي ویندوی واحدالله جمعزاده وایي سیکانو په غزنی کې له زرګونو کلونو څخه ژوند کاوه. د هرې ملي ورځې په پروګرامونو کې به له موږ سره ګډونوال وو. د ولایت په پروګرامونو کې کومې چوکۍ چې به دوی ته مشخصې وې، اوس به هغه همداسې خالي پاتې وې.
دوی چې به کله شاندارو مراسمو ته، مثلا لکه د ثقافت غونډو ته یا د نوروز غونډو ته یا د خپلواکۍ ورځ، د بیرغ ورځ، په دغسې ورځو به دوی هم راتلل او هغه خپل مراسم بیې دلته ترسره کول. اوس یې دوی نسته، هغه تشه یې زیاته محسوسېږي، زیات پسې خپه یو. نه تنها چې محلي اداره او نظام یا حکومت، بلکې ولسونه هم ډېر پسې خپه دي.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سیکانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې اوس مهال یوازې دوه سوه افغان سیکان او هندوان په افغانستان کې پاته دي. له غزنی څخه تللي سیکان او هندوان سوداګر وو. دوی به د یونانی درملو جوړولو او خرڅولو تر څنګ په رختونو، بنجاره او ځینو نورو سوداګریزو کارونو بوخت وو. سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې سیکانو څلور او هندوانو دوه عبادت ځایونه درلودل.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیم لگیس د پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي هڅه کوي چې د مالی بدعنوانیو د څار نړیوالې ادارې یا اف اے ٹی ایف د خړ لیست نه د وتلو لپاره د تورو پیسو سپینولو ضد قانون سازی وکړي، خو اپوزیشن ګوندونه مخالفت کوي. وایي چې حکومت د دوی د ځپلو لپاره لا ډیر قانوني اختیارات ترلاسه کول غواړي. په دې کې ځینې قوانین قومي اسمبلی منظور کړي خو سینیټ نه وکړي. اوس حکومت هڅه کوي چې دا وار یې د قومي اسمبلی او سینیټ په ګډه غونډه کې وړاندې او منظور کړي. پر دې موضوع تفصیل له منور شاور.
د تورو پیسو سپینولو یا منی لانډرنګ ضد دا قانوني بیل وړاندې هم د پاکستان تحریک انصاف واکمن حکومت له قومي اسمبلی منظور کړی و، خو په سینټ کې نامنظور شو. حکومت وایي چې دا قانون د مالی بدعنوانیو د سار نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف له خړ لیست نه د وتلو لپاره مهم دی. یاد ادارې د 2013 کال په جون میاشت کې د ترهګرو د مالی مرستو او مالی درغلیو د مخنیوي په لړ کې پاکستان په خړ لیست کې شامل کړی او له دې نه د وتلو لپاره یې د هیواد ته د اوویشتو نکاتو پلان عملي کولو ویلي وو. د اپوزیشن پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند ویان صدیق الفاروق د ستمبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل دوی زکه د منی لانډرنګ ضد قانوني بیل مخالفت کوي چې حکومت په دې بهانه یوازې د مخالفو سیاستوالانو ضد اقداماتو لپاره لا ډیر قانوني اختیارات ترلاسه کول غواړي.
اس وقت پاکستان میں احتساب کے نام پر اپوزیشن
دا محل چھ پا پاکستان کے دا احتساب پر نم کم عمل روان دی پا حقی کی ددی ہواد اعلی عدالتون ہم دا احتساب عدالت دا ناہلی او لا اپوزیشن سیاستوال سر دا امتیازی چلن پاڑا سرگندونی کری دی. اوس حکومت غواړي چې د ایف ای ٹی ایف په بهانه د احتساب په نوم د بهاد اختیارات ترلاسه کولو لپاره قانون سازی وکړي، خو اپوزیشن د دې منلو ته تیار نه دي ځکه چې دا به د ایف ای ٹی ایف د شرطونو پوره کولو پر ځای د اپوزیشن خلاف استعمالیږي.
دا راز په قومي اسمبلی کې د پاکستان پیپلز ګوند غړی ساجد حسین توری وایي که واکمن ګوند تحریک انصاف د ایف ای ٹی ایف لپاره د ضروري قوانینو له جوړولو سیاسي ګټه اخیستل پرېږدي او پکې اصلاحات وکړي نو اپوزیشن یې ورسره منلو ته تیار دی.
دا اوس اپوزیشن حکم دے سیاست نہ بلکہ سیاست نہ کی خبر ہے ضد تلوڑا نہ تو ضد تلوڑا نہ پر ضد کے مطلب ہے حکم دے ایک ایئر فون ہے کم بل اس آگا سینٹ تلوڑا نہ سینٹ نہ مغلا مطلب ہے آگا تا پوس نہ شوالا نو اس حکم آیا دے قومی اسمبلی تر روان کرے نو قومی اسمبلی کے ہم سے چوک پر اپوزیشن تر دے انڈرسٹینڈنگ میری کہنا مشکل ہے جدا دوی پوس
بلخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړی صاحبزاده صبغت الله وای چې د تورو پیسو سپینولو یا منی لانډرنګ ضد قوانین د اپوزیشن ګوندونه د ځان خلاف قوانین نه ګڼي.
چې کوم انټی منی لانډرنګ بل او دغه سی اسلام آباد کیپیټل ټریټری وقف پراپرټی بل 2020 او دا کوآپریټیو سوسایټی بل دا اصل کې هغه بلونه دي چې راځي دا د ایف ای ٹی ایف ریکوایرمنټ کوم دي بہر حال زمنگ دا سٹیٹ او دا پاکستان پا مفاد کیوں گی خود دے خبری رد کو ماں چہرہ داسی دا حکومت اس قسم سداسی انٹینشن تو ارادی نشتا او منگ واڑ جی کی داس کی ملائن سی منگا اپوزیشن تم بار بار ویلی دی چی تاسو راشی تاسو کم امینمنٹ سیز تاسو دا حکومت سرکی نی او ستاسو چی کم خدشات دی نو آغا پکار دارا چی منگا نری کو.
د پاکستان د خزانه وزارت سږ کال د جولای په 11مه یو بیان کې ویلی وو چې د هیواد د ایف ای ٹی ایف لخوا ورکړل شوو وویشتو نکاتو اکشن پلان کې 14 عملي کړي او په نورو 14 کې پرمختګ روان دی. ټاکل شوی چې د ایف ای ٹی ایف راتلونکي غونډه را روانه اکتوبر میاشت کې په پیرس کې وشي. په دې غونډه کې به پاکستان ته د ورکړل شوي اکشن پلان په رڼا کې جاج اخیستل کیږي چې دا هیواد له خړ لیست نه وویستل شي، هم په دې کې وساتل شي او کنه په تور لیست کې شامل کړل شي. د فرانس سر خار پیرس کې میشته د مالی بدعنوانیو د سار نړیواله اداره یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس په 1989 کال کې جوړه شوې چې 9 هیوادونه یې غړي دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخوري. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
په خیبر کې چارواکي وایي د انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن په نوم یوې نړیوالې ادارې د دې ضلع مرکزي روغتون ته طبي آلات ورکړي دي. دوی وایي روغتون ته یو شمېر مشینونه ورکړل شوي چې د بېلابېلو ناروغیو د تشخیص او درملنې چارې به ورسره ښې او اسانې شي. د سیمې اوسیدونکي هم پر دې مرستو خوشحاله دي او وړاندیز کوي چې دا آلات باید سم استعمال او د غریب ولس په کار راوستل شي. د فرهاد شینواری رپورٹ اورو.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې نړیوالې ادارې انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن د جاپان حکومت په مالی مرسته د دوی ضلعي مرکزي روغتون ته یو شمیر مهم سامانونه او آلات ورکړي دي او ځایي ولس ته به یې ډېرې ګټې ورسي. په لنډ کوتل کې د ضلعي مرکزي روغتون ایم ایس ډاکټر نیکداد مشال ریډیو ته وایي.
مختصر تفصیل یې دا دی چې اتلس فایبرو کلاس آئسولیشن اپارټمنټس دي چې پکې دوه کټونه راځي او په سایټ کې لکه باتھروم غسلخانه وي پکې ګرمې او یخې اوبه انتظام وي پکې بجلی مکمل فټنګ پکې شوی په دې کې اتلس ایئر کنډیشنر او سبیل راکړه چې دا ته ولګو ځکه چې موسم په ګرمۍ کې سخت وي او په یخنۍ کې هم سخت وي نو ګرم او یخ دواړه کار کوي. پنځلس پلس آکسیمیټر هغه مشینونه واړه واړه دی ګوتې ته لګیږي چې کوم د اکسیجن سچوریشن ښیي چې که خدای مکه کا چاته بیماری ولګیږي خاص کر کرونا یا ډینګي یا وایرل هیمریجک فیور اکسیجن کموي چې موږ ته اندازه لګیږي. پنځلس نیبولایزر چې سای تنګیږي چې موږ سا آزادې دو داروګانو ته پکې واچو.
نوموړی وایي چې د بیډنی حالاتو لپاره یو جدید امبولنس هم ورکړی. یو ځای اوسیدونکی اکمل خان وایي مونږ د جاپان حکومت د مرستې ستاینه کړو خو باید د دې جدید ماشینونو چلولو لپاره دی ماهر کسان وګمارل شي.
دا لنډ کوتل اسپتال چې کومه مشینونه راغلي یقیناً دا ډېره خوشحاله او ډېره ښه خبره ده خو په دې کې زما نظر دا دی چې دغه پاره په اسپتال کې اکسپرت ماهرین کسان په کار دي چې هغه استعمالوي چې دا ضایع نه شي او دا خلکو په کار راشي. او دویمه خبره دا د دې مینټیننس ته د حفاظت وکړی شي نو څنګه چې په کور کې موږ شینه ډېر احتیاط سره استعمالو چې هغه ډېر وخت پورې کار وکړي. همدارنګه دا مشینري د کور شینو په شان استعمالول پکار دي چې ډېر وخت کار وکړي چې خلکو ته فایده ورسي.
د خیبر ضلع مرکزی روغتون چې خواوشه دیرش کال وړاندې جوړ شوی اوس ورته د جرمني په مالی مرسته کیټګری ای روغتون درجه ورکړل شوی او دې لپاره یو ځان له لویه ودانی هم جوړه کړل شوې ده. فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د افغانستان د لغمان ولایت مرکز اړوند بابا صاحب میاخیل سیمه کې د سویډن کمیټې په مرسته د نږدې 10 میلیون افغانیو په ارزښت یو باب لومړنی ښوونځی تر جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته سپارل شوی دی. د لغمان د پوهنې ریاست چارواکي وایي په نوي ودان شوي ښوونځي کې به تر 400 پورې نجونې او هلکان زده کړې وکړي. تفصیل له باز محمد عابد اورو.
دا خونځه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې د لغمان د ولایتي ادارې پر چارواکو سربیره پکې د ولایتي شورا یو شمیر غړي او ولسی خلکو ګډون کړو د سپتمبر په 14 نیټه ګټي اخیستنې ته پرانستل شو. په دې موقع د لغمان د پوهنې رئیس عبدالله حمیدی رسنیو ته وویل
لومړنی ښوونځی چې د بابا صاحب په دښته کې موقعیت لري چې شپږ تدریسي خونې دي، دوی اداري 15 متره د اوبو صحیح سا لري، سولاري سیستم 180 متره احاطوي دیوال لري. لګښت په ده باندې 9,500,312 افغانۍ راغلی چې تعمیر کوونکی او تطبیقوونکی په ساحه کې د سویډن کمیټه ده. شاوخوا 400 زده کوونکو نجونو او هلکانو لپاره به مسونه فضا د تدریسي بهیر آماده شي.
د لغمان ولی رحمت الله یرمل د لغمان له خلکو غوښتنه وکړه چې د پوهنې د پرمختګ ترڅنګ د په نورو پرمختیایي کارونو کې د ولایتي ادارې سره همکاري وکړي.
زما ژغ دی پر ولسونو باندې چې د ولایتي ادارې سره په هر برخه کې همکاره پاتې شي، بلخصوص د تعلیم پارسه کې د ولایتي ادارې د ټولو پلانونو او سره همکاري وکړي ترڅو موږ وکولای شو په لغمان کې ټولو لغمانی ماشومان ته د ښوونځي دروازې خلاص کړو او هلته د دوی د ښې راتلونکي په خاطر باندې د درس زمینه مساعده کړو.
د لغمان ولایتي شورا رئیس اتقلا عبدالرحیم زی د سیمې په اوسیدونکو غږ وکړ چې په خونځیو کې د خپلو اولادونو د شاملېدو تر څنګ د لخونځي څخه ساتنه هم وکړي.
د خپلو ولسونو نه مې غوښتنه دا ده د دې تعمیر په ساتنه کې باید دوی موږ سره همکاري وکړي. په دغه سیمه کې د امنیت دپاره دوی باید موږ سره کوښښ وکړي، خپل اولادونه باید راولېږي، ځکه دا تعمیر او دغه مکتب د دوی دپاره جوړ شوی ده. که خپل کور چې ساتي داسې وګڼي.
د سیمې اوسیدونکي خوشحاله دي چې ماشومانو ته یې د خونځي لپاره ودانۍ جوړه شوه. یو تنی وای
زه ډګرمان عبدالقادر د دې سیمې اوسیدونکی، موږ د ولایت مقام او معارف نه یو جهان مننه او تشکر کوو چې زموږ ماشومان ته ښوونځی جوړ کړ. موږ دغه ماشومان د خدای دی تعمیر زموږ وړ خیر. موږ هیله کوو چې معارف سره او د والد صاحب څخه چې دغه تعمیر زموږ په منځره کې تر څو زموږ ماشومان په راتلونکي کې د تعمیر کې ځای شي او د سواد خاوندان شي.
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا په لغمان کې 300 باب سرکاري ښوونځیو کې 200 زره زده کوونکي په زده کړو بوختي چې 30% نجونې تشکیلوي، چې د 438 ښځینو په ګډون د 4200 ښوونکو لخوا ورته تدریس ورکول کیږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
سیمه کې د پښتو موسیقۍ او شعر و ادب استادان وایي موسیقي د ټولنې د رغولو او امن پروسلو کې مهم کردار لوبوي. دوی البته زیاتوي چې د کار لپاره په سور پوره آواز د ښه شعر انتخاب او د موسیقۍ غوره ترتیب ضروري شیان دي. پر دې موضوع د سراج زهیر دا رپورت.
مون نغمه د محبت، مون وګمه د گلستان، امن امن زمون شان، امن امن مون نشان، امن امن زمون شان، امن امن مون نشان.
مون نغمه د محبت، مون وګمه د گلستان، امن امن زمون شان، امن امن مون نشان.
د موسیقۍ پوهان او شاعران ادیبان وای ک خ شاعری د موسیقۍ په بڼه وړاندې کړی شي، نو دا د امنیت پر اوستو کې غوره کردار لوبولی شي. د موسیقۍ استاد اے آر انور مشال ریډیو ته وویل موسیقي یو لوی علم دی او دا په ټولنیز ژوند کې اهم کردار ادا کوي، خو چې دا په سمه توګه وکارول شي
په دې کې شک نشته چې موسیقي په دې معاشره کې او د دې معاشرې په ښه طرف ته د بوتو لپاره یو ډېر ښه کردار ادا کولی شي. چې اول مونږ په دې خبره باندې ځان پوهیږو چې دا موسیقي د څه شي، چې موسیقي مونږ لږ چانته د موسیقي په غلوب باندې پوه شو کنه، نو انشاءالله تعالی چې په دې معاشره کې د دې اهم کردار د پاره چې کم کم سیزونه لکه غوره غړل کېږي، نو پای کې انشاءالله تعالی چې سره فرست موسیقي داسې یو علم دی چې دا په معاشره کې یو ډېر ښه کردار ادا کوي.
دلګر زرونه به بیا خات کړو، وران کورونه به آباد کړو، دلګر زرونه به بیا خات کړو، وران کورونه به آباد کړو.
اے آر انور زیاته کړ چې تیر وختونو کې کومه ښه شاعري د موسیقۍ په بڼه وړاندې کړې شوی، هغه د خلکو په ذهنونو ښه اثر پرېخي.
دوه سیزونه چې کوم دي نه لازم دي، یو د شاعرۍ انتخاب او بل هغه سره سره د موسیقۍ چې کوم لوازمات یا کوم رموز دي چې پاغه باندې هغه څه کې یا غ شاعري داسې فټ راشي چې ستا احساسات سره سره ستا جذبات مجروح کوي نه، بلکې ستا خپل طرف ته راغب کی، ستا خپل طرف ته دومره متوجه کی کنه چې ته د پوره دنیا غ کیفیت درد دکھ پریشانی اگر ہر یو شیز کمرے نے ختم شی اور دا موسیقی پذیرا باندھے دا شہر خ انتخاب کو خ آواز باندھے خ موسیقی سرا دا ترتیب شی اور دا دخل کو غوگوں طور سے نزد دا زما ایمان دے دا زما تجربہ دا چ دے لے چینجنگ رات لیش.
ہمدارنگ دا چار صدی دا باچاہن پو ہنتوند پختو دا سانگ مشر شاعر او ادیب ڈاکٹر محب وزیر ہم پدی اڑا مشال ریڈیو تا اوے
شاعری عموماً کہا پ گراسی نو پ امن
راوستو کې د هغه ډېر لوی کردار دی. دلته پښتانه خصوصا د تعلیم یا د علم نه لږ لرې دي، نو هغه د موسیقۍ په ژبه باندې، د موسیقۍ په اورېدلو باندې، د هغې باندې زر پوهېږي هم او هغې ته یې لاس هم رسي. نو په پښتني معاشره کې چې د امن دپاره کوم لیکل شوې یا ویل شوې شاعري ده، او هغه په میوزیک راشي، سندرغاړي ووایي، د هغې کې څومره مهم او کردار ادا کولی شي د امن پر وسطو کې. زه ګڼم چې بل څومره مهمه آله به شاید موږ سره ډېره کمه.
د ای آر انور وینا ده چې هله به موجوده وخت کې د موسیقۍ د لارې په ټولنه کې بدلون راوستي شي، چې د موسیقۍ استادان او شاعران ادیبان په ګډه سره د موسیقۍ د خورولو لپاره کار وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سب ویر سب زاری وی چه زما اوستا یاری وی
تب پا دغ جنگڑا هم اس مکا هم اسمان
امن امن زمون شان امن امن مو نشان امن امن زمون شان امن امن مو نشان
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.